دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې بوریوال کاکړ ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو بیا پیلولو لپاره هیا هڅې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په بردر کې د تیر د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حکومتي او غیر رسمي نتیجو له مخې د پیپلز ګوند نوماند بریالی شوی، او د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو مشران د سپتمبر پر 28 نیټه د کډوالو پر مسله غونډه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لپاره د قومي سلامتۍ او بهرنیو چارو کې مشیر سرتاج عزیز د نهې په ورځ سینټ ته ویلي چې په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا هڅې روانې دي. سرتاج عزیز یو وارې بیا په کلکه د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په پاکستان کې د مړینې خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د ملا عمر زوی خپله په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ تصدیق کړی دی. دوی دا هم ویل چې د ملا عمر مړینې له وجې مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دی. د خیبر پښتونخوا په بردر کې د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده ثناءالله بریالی شوی دی، او نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله منډلی او مسلم لیگ نون ډلی د نموړي ملاتړ کړی و. د صاحبزاده ثناءالله په مقابله کې د جماعت اسلامي کاندید ملک اعظم خان و. د هغه حمایت بیا پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند کړی و. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې صاحبزاده ثناءالله څه باندې 20,000 او ملک اعظم خان څه باندې 14,000 ووټونه اخیستي دي. د خیبر پښتونخوا د بردر پر دې 93 صوبایي حلقه له هغه وروسته خالص وه چې له جماعت اسلامي سره د تعلق لرونکي صوبایي اسمبلۍ غړي ملک بارام خان د تعلیمي اسناد جعلي ثابت سو. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 25 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې څه باندې 450,000 ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره 15,000 ډلې جوړ شوې دي. په پاکستان کې د روان کال په اردو کې تر اوسه د پولیو ناروغي 22 کیسونه مخته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سې شنبه په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په غوی غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د ویل د دې اعلان هدف زراعت ته وده ورکول دي، د کومې څانګې حالت چې اوس مهال د په وینا د ډاډ وړ نه دی. نواز شریف وویل د مرستو او رعایت په برخه کې به 1.4 اربع ډالر په سمدستي توګه ورکول پیل سي، او د پورونو یا قرضو په مد کې به د 1.8 اربع ډالرو ویش په روان کال کې پیلېږي. د 2014 کال کې واکته د رسیدلي حکومت لخوا تر اوسه د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو لوی پروګرام ګڼل شوی دی. د پاکستان د مرکزي بینک د معلوماتو له مخې د دې ملک د کلني پیداوار 23.8% زراعت جوړوي. د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو ته ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مځکني مشکونه کړي دي. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سې شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې سوې ده. بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټکې 9 اونۍ دوام درلود. د بیان له مخې د پاکستاني پوځ مشر جنرال رای شریف او د چینی پوځ لوړپوړي چارواکي لی فا وای د دې مشکونو وروستۍ غونډې ته ورغلي. جنرال راحیل شریف ویلي چې دوی به په ګډه هر ډول ترهګري لمنځه وړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. دا غوښتنه د یادې ټولنې مشرانو د سې شنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د دې ټولنې مشر پادری الطاف ګوهر وویل
تقریبا زمونږ د تناسب برابر وي، مونږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دے
دوی د پاکستان له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیر اعظم له خوا دوه کاله وړاندې د شل کروڑ روپیو اعلان ژمنه دي عملي کړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د سې شنبې په ورځ ناوخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی. د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نورو مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې د روس پر همکارۍ خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په وینا د روس ځانګړي استازي کابلوف په دې لیدنه کې په افغانستان کې د پانګونې لپاره د خپل هیواد چمتووالی په ډاګه کړی، خو په عین حال کې یې په دې برخه کې شتو امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل کې تر جګړو وړاندې کلونو کې روس د کورونو جوړولو په برخه کې ځینې پروژې لرلې چې افغان چارواکي یې له روسي لوري د بیا پیلولو غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر پر 28مه نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه خبرې وکړي. دوی به د هغه پلان په اړه خپلو کې وژغېږي چې له مخې یې 1,00,000 هغه کډوال چې په یونان، ایټالیا او هنګري کې یې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده د دې ټولنې نور غړي هیوادونو ته واستول سي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. له فاټا سره اړلونکو پارلماني غړو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې سیمې د برخلیک په اړه یوه مسوده په قومي اسمبلۍ کې وار د مخه جمع کړې ده. سیاسي ګوندونه د فاټا د راتلونکي حیثیت په اړه څه نظر لري؟
انتی فاشا د پورتونکو ایستګنی خو دا ضرور وای چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار.
په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان د کډوالو استازي وای چې د پاکستان د پوز له خوا پر ورکړل شوو شرایطو باندې خپل سیمې ته تګ ته نه دی تیار.
خامخا به څه ولې بند څه وطن مده خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بندو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په الحال نشي تللی.
په پېښور کې د عیسائی ټولنې مذهبي او سیاسي مشرانو په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د ځانګړي کوټې غوښتنه کړې ده.
هر یو میډیکل کالج او انجینئرنګ کې کم از کم درې سلور سیټونو موږ ته پکار ده.
په روانه خبرونه کې د یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اورئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. له دوه سره سم په لومړي سر کې په سیمه کې خپل خبري اعلان ته ځو. له دې څخه تازه حال راټولو ورسره به تاسو راپورونه واورو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان د اوس مرسته د ټلیفون پر لیکه ده. رابعه سهار هم په خیر. رابعه داس راپورونه دي چې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو هڅې پیل کړې دي. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بلکل احمد شاہ دا پاکستان دا وزیر اعظم دا قومی سلامتی او بہر نوچار و مشیر دا نہیں پاور سینٹ کی ویلی دی چی افغانستان کی امن لپار دا افغانستان حکومت او طالبان ترمنس دا مسئلات و بحالی لپار دا پاکستان لخوا چی دی اگر کوشون روان دی سینیت دا پاکستان دا وزیر اعظم دا قومی سلامتی او خارجہ امور و مشیر سے تاجزیز اوئے چی دا ملا عمر مرنی لوجی دا افغانستان حکومت او طالبان ترمنس مذاکرات چی دی اگر دا زنخکار شوی ہو سرداد عزیز یو وار بیا پکړه کړه د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر په پاکستان کې د مړینې تردید کړی دی او ویل دي چې د مولا عمر زوی خپل په افغانستان کې د خپل پلار د مرګ پسې کړی دی او د هغه زوی یعقوب ویل دي چې پلار یې د ټی بي او د سیړې ناروغۍ له وجې افغانستان کې مړ شوی دی او هغه کله هم د افغانستان نه بهر نه دی تللی احمد شاہ یاد دیو چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن امن لپاره روان مذاکرات او د افغانستان طالبانو زیان چې دی هغه بیل کړی وو او دا دی هم یاد دی چې د جولای په میاشت کې مری کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات شوه چې په کې د امریکا او د چین په وړاندې هم شامل دي د مذاکراتو بل ډول چې د جولای په دیشم تاریخ یو دیشم تاریخ کې دوه د مولا عمر د مړینې د خبرونو دا وانت طالبانو کې د اختلافاتو له وجې هغه مذاکرات چې دي هغه د سنخ کار شي وو او د دې علاوه پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونو په دې رسا شوي دي چې د تعلقاتو اعتماد بحالۍ لپاره د تورونو سلسله به بندول وي.
صحیح ډېر مننه رابعې زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو لومړی سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولی دی. له اسلام آباد ځو د پېښور پر لور. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی دا زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. ځلاند یوسفزی سهار مو په خیر. زلان داس راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا په 25 ضلعو کې د پولیو یا ګزړ په ضد کمپاین دوام لري او نن یې درېمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې په پلان کې څه و چې څومره ماشومان ته به د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي؟
ډېره مننه احمد شاه. بالکل نن درېمه ورځ ده په خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې 25 ضلعو کې د پولیو ضد مهم روان نه کمی کې چې د 15 کال نه کم عمر والے ماشومان چې کم لري تر پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نو په دې کې چې کم د خیبر پښتونخوا ای پی ای اداره ده، یعنی ماشومان ته د څاڅکو او د مختلفو مرضونو ویکسین ورکوونکې اداره چې کومه ده، د هغې تر مخه دی په درې ورځې کې 45,209,001 ماشومان ځان ته په نښه کړو چې دا زمونږ هدف دی او دې ماشومانو ته مونږ په دې درې ورځو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوو. خو د ادارې چې کوم چارواکي دي مونږ چې ورسره خبرې کړې دي، د هغې په وینا باندې چې که چېرې په دې درې ورځو کې بعضې داسې ماشومان وي چې هغه د دې څاڅکو نه پاتې شي، نو د هغې نه پس هم بیا دي چې کومنو دي ټیمونه چې کومنو دورې کوي او هغې ځایونو ته ورځي، د هغې ماشومانو چې کوم دي رپورټ تیار کړي، نومونه اخره کې فاینل شي چې دا ماشومان وشول دا پاتې شول. نو چې کوم پاتې ماشومان وي نو هغې ماشومانو ته به د دې درې ورځو نه پس هم دي بیا څاڅکي ورکړي، دې ټیمونه به بیا هغه هدفي ځایونو ته ورځي په کوم کوم ځای کې چې ماشومان پاتې وي. د دې نه علاوه چارواکي د ای پی آی چې کوم چارواکي دي هغې وایي چې ولس له هم په کار دي چې صرف د دې په تمه باندې نه چې ګنې ټیمونه به راځي او ماشومان ته به څاڅکي ورکړي، که چېرې د چا ماشوم د پولیو ضد څاڅکو نه پاتې شو نو ولس له پخپله باندې په کار دي چې کوم نږدې هسپتال وي یا نږدې کوم د صحت مرکز چې کومې بي ایچ یوز چې کوم دلته کې دي نو هغې ته ورشي او هلته کې هغه ماشوم ته چې کوم نن څاڅکي ورکړي. د دې چې کوم دا درې ورځنۍ د پولیو ضد مهم روان دی، د دې لپاره په خیبر پښتونخوا په دې 25 ضلعو کې 15,015 ټیمونه چې کوم دي چې کوم ماشومان ته څاڅکي ورکوي هغې په کار لګیا دي او په ټوله صوبه کې د پولیس چې کوم نه ډېره درنه نفري چې کوم نه د دې په سیکورټۍ باندې مامور ده او په سخته سیکورټۍ کې دا عمل روان دی.
صحیح ډېره مننه ځلاند یوسفزی وو چې موږ ته له پېښوره د پولیو د مخنیوي د کمپاین په اړه حال راکوي. ښه ورځ درته غواړو. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خپرونې لري.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تا ژوندۍ هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجه
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
زموږ غلا مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واورید یا اوس راځو د راپورونو پر لور ل فاټا سره اړلرونکو د پارلمان غړو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا د حقوقو لپاره د یو بل مسوده جمع کړي چې واغښتنه ده هم ده چې قبالي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډي کړل شي په خیبر پښتونخوا کې زیاتره ګوندونه د قبالي سیمو له یادې صوبې سره د شاملولو په حق کې دي خو ځینې بیا وایي چې فاټا کونسل دی جوړ کړل شي انیس اجمل په دې اړه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او په دې اړه د دوی دریځونه راخستي دي
د ستمبر په 9 نیټه د فاټا پارلیماني غړو د پارلیمان په سیکریټریټ کې د یو بل مسوده وړاندې کړه چې پکې غوښتنه شوې وه چې د قبایلي سیمو ولسته د هم د پاکستان د نورو برخو په سیر حقونه ورکړل شي دا یې 250 ماده دی لری کړل شي او فاټا د په خیبر پښتونخوا کې ورګډه کړل شي خو دا چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه په یاد صبح کې د مختلفو ګوندونو غړي څه دریځ لري د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي عاطف خان وایي دوی به په دې لړ کې د قبایلو دا اری پریکړې قدر کوي او په غیبا خوشاله وي
اوس هغوی دا فیصله کوي چې په دې باندې د ریفرنډم وشي که هغوی پیله صوبه جوړېدل غواړي که هغوی صوبې سره شامل غواړي لومړۍ پرایورټي دا ده چې هغه خلک د هغه ځای عوام
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی پیر صابر شاه بیا وایي باید د قبایلي سیمو کلتور او امنیت او د خیبر پښتونخوا انتظامی حالاتو ته په کتو سره د فاټا د راتلونکي فیصله دی وکړل شي
مخکنه هلته حالات داسې دي چې انتظامی معاملات چې کوم دي هغه چلول چې کوم دي نو هغه انتهایی مشکلات دي هلته نو د خیبر پښتونخوا انتظامیه او دا چې تاسو یو ځای کې نو زما په خیال دا خو به ډېر زیات په خیبر پښتونخوا په انتظامی معاملات چې کوم دي نو دا به شاید چې دا بوج اوچت نه کړی شي د دواړو آپشنو باندې به ډېر غور کول راځي چې آیا دوی ته یو آزاده صوبه چې کوم ده هغه دوی ته سوټ کوي او که نه دي خیبر پښتونخوا سره که ځان وتړي دا منطقه چې کومه ده نو انتهایی د لا این آرډر حوالې سره سینسیټیو علاقه ده
د پاکستان پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کندی وایي حکومت د قبایلي سیمو سیاسي او ځایي مشران راوغړي او دایي په خوخه دي د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا نه شاملولو په لړ کې کوم ګام اوچت کړي
مونږ د پښتونخوا ته د اخترن د صوبه سره ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړو نن دا خبره د خپل فاټا غړو سره ده چې فاټا عوام چې کومه فیصله هم کوي پیپلز پارټي به هغه سپورټ کوي
د جمعیت علما اسلام فیډلی یو مشر غړی مولانا ګلنصیب بیا وایي چې د قبایلي سیمو په اړه د دوی د ګوند مختلفې غونډې روانې دي او ډیر زر به دوی یو داسې موقف ته ورسیږي چې آیا قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي او یا نه
پورو چیرې د دې په شا باندې قانوني مشکلات څه دي که دا سوبه جوړیږي نو بیا به کوم مشکل لادي او کوم آسانۍ به قوم ته ملاوي چې که چېرته دا د سوبې حصه جوړیږي نو بیا به قانوني کومې مشکلات موږ ته مخې ته راځي په دې باندې یو کونسل تشکیل دی او دا به ورځ نیمه کې انشاءالله تبارک وتعالی یو حتمي رپورټ تیار کړي چې موږ به تاسو مخې ته کړو
عوامي نېشنل ګوند بیا د فاټا له خیبر پښتونخوا سره د شاملولو ملاتړ کړی دی د دې ګوند خزینه غړي بشرا ګوهر وایي
ان سی فاټا د پښتونخوا حصہ ګڼي خو دا ضرور وایي چې دې کې د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ وشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه وملاو شي ضروري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي
بل لورته د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق وای قبایلو تل د خپل مسالو حل د جرګې لاري رو باسل دي نو باید چې د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو یا د کونسل جوړولو پریکړه دي د قبایلو د رائے اچونې عمل په ذریعه وشي
په دې سره کړه چې څنګه د ګلګت کې روان سپتمبر او شهر کې خپل وزیر اعلی منتخب کړي او منتخب کونسل نو هغه شان یو ځان له ستاسو په لاندې ورکړي
د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د فاټا د حقونو په اړه د بل د مسودې ملاتړ کړی دی خو بیا ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې فاټا د ځانته یوه صوبه جوړه کړل شي
انیسا جمال و چې د فاټا د راتلونکو حیثیت په اړه د سیاسي ګوندونو نظرونه راخستې و. افغانستان ته لشمالي وزستان د کډسو کسانو د کمیټې مشر وای په اوسني شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال اړیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د ضربي حزب عملیاتو وروسته تر لس لکه زیات کسان بې کوره سوي و چې پکې شاوخوا دوه لکه افغانستان ته کډه سوي و. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضربي عذاب اپریشن لوجي د بې کوره کړل سوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه سوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل سوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسني شرایطو کې پاکستان ته نشي ستنېدلی.
د ټولو کډوالو څو خامخا به څو ولې بند څو وطن مدې خو نه په دغه پوزیشن کې چې د کوم درومې د بندو کډوال چې کوم روان دي په هغه پوزیشن کې موږ په الحال نشي تللی. نه که داسې وخت راغی چې طالبان او پاکستان روغه جوړه وشوله، موږ ته خپل مالونه او کورونه چې کومې ړنګ کړي دي هغې نه به دغه پابندۍ په موږ باندې نه وي لکه کومې چې لګولې دي. نن سبا چې کوم کډوال میرمشاته درومي هغه باندې دا پابندۍ لګوي، دا زما هم پیړوي چې هلته به ته د طالب سره جنګېږي، طالب به ته په خپل وطن کې نه پرېږدي. نو دا زمونږ
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلي مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
زه دا وایم چې د پاکستان لپاره دا په افغانستان کې کډوال ډېر مهم دي چې په هر صورت باندې دي چې پاکستان خوشاله کېږي کوم دو چې په خپل مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نه د دباو لاندې، ځکه چې دا په دباو لاندې نه شي تللی، ځکه چې دا د دوی نه آزاد دي چې کوم د افغانستان ته تللي دي، بل ملک ته تللي دي. په هغه باندې چې کوم د جبر قبر زیاتی نه شي کولی، او د بند والا کډوال چې کوم دي هغه په زور هم لګلی شي، په پابندۍ باندې هم لګلی شي، چې څه دی ورته وایي هغه ویلی شي، هغه په منلی شي. مونږ کډوال چې کوم د افغانستان نه خبرې منلی شي، خبرې مونږ تسلیمولی شي چې کوم یې پاکستان کوي او کوم یې د بند والا دوی فنلی دي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډسو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت په کې دلچسپي نه اخلي.
کوم افغانستان کې دی بار بار مونږ ته یې چې مونږ ورونه دي چې څنګه د خلک انتري کیږي او د کوم خلک هغه علاقه کلیر وي، هغه طرف علاقه غلام خان باندې چې کوس په تجربه کې د خلک نه انتري کوي او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې تر په دایې ته مقابل کوي داخل بخپل خپل سیمه تر دي میز میټینګ نه شي ویلي دې چرواکي سره اعلی چرواکي سره حکومت کوم څه په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک دیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څه هم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شده شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د راستنولو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
کو فرض کوم با افغانستان گورنمنت شو یا نور سره مونږ غوډي هغه سره به حال دی روانه به هم وي، او کو فرض ک د سه واقعي د تاسو کې څنګه کوم فکر یاد وي کو دا ستل واقعي په افغانستان کې نه به مخه د دې مطلب مونږ سهل وکړو بس چې دا مونږ رونه دی او دی به پتر واستل غواړي.
خو د بې کوره کړل سوو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او که په افغانستان کې دي دا خبره په یوه خوله کوي چې حکومت نه د ضربي عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخیستي دي.
عبدالحی کاکړو چې افغانستان ته د شمالي وزیرستان د بې کوره سوو کډوالو د نظر په اړه تاسو ته راپور اوروي. په قبایلي سیمو کورما ایجنسی کې د زهموشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله پرېښدي. متاثره کورنۍ وایي په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې دوی په دې خبر دي خو مرسته یې ځکه نیس کولای چې د فاټا سکرټریټ لخوا ورته نه دي په ګوته سوي. نور حال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې د زهمو شوش مرسمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي اپریشن له کبله پریښی دي. په سیمه کې ډومبکه، میرانډه، ډانډ او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینه علاوه په ضلع هنګو کې د مختلفو سیمو په لور وتلی دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي دوه اونۍ وړاندې د پوځ لخوا ورته دغه اعلان وشولو چې خپلې کډې دي د سیمې څخه وباسي. دی وایي په سیمه کې څوک هم نه دي پاتې او ټول راوتلي دي. یار خان په نامه یو بل متاثره کس وایي په سیمه کې کډه کولو په وخت د حکومت لخوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه ده شوې. قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلي ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال لوډیو ته وایي دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د څلورو کلو خلک بې کوره شوي دي خو مرسته یې لا نشي کولی ځکه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته په ګوته شوي نه دي. دده په خبره په زوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپلې مرضۍ سره خپلو کورونو ته واپس شوي وو. ضلع هنګو پولیس سره نږدې زوی مش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي. په منځني کورما کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عیسایانو د ورورولۍ مذهبي او سیاسي مشرانو د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې په پوهنتونونو او مسلکي تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره دوی ته ځانګړې برخه وټاکي. په دې نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
د نهې په ورځ پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې وروسته د عیسایانو یو مذهبي مشر فاضري الطاف ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې د میرټ په بنیاد دوی ته پېښور پوهنتون او نور پېښورانه کالجونو کې داخلي ملاوېدل ګران دي، نو ځکه په دغه تعلیمي ادارو کې دي د دوی لپاره د داخلي کوټه مقرر کړي شي.
تقریبا زموږ د تناسب برابر وي، موږ دا نه وي چې لس پنځلس داسې ته هر یو میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کے کم از کم دری سلور سیٹوں منگتا پکار دا
د عیسایانو مذهبي او سیاسي مشرانو د وفاقي حکومت نه دغه غوښتنه هم وکړه چې دوه کال وړاندې د پېښور د چرچ چودنې وروسته وزیر اعظم چې د عیسایانو د خیر ښېګړې لپاره کوم شل کروڑ روپۍ اعلان کړی وي هغه دې په سمدستي توګه دوی ته ورکړي شي. په دې اکله د ډایسس آف پېښور سیکرټري شهزاد مراد وویل
نو ګورمنټ موږ دا درخواست کوو چې کمی دا زموږ موږ سره پرمیش شوی دی 20 کروڑ په دا موږ ته کمی ریلیز وکړي تاکہ موږ انډومنت فنڈ شروع کو دا ٹرسٹ یو جوړ کو دا کرسچن کمیونٹی په نوم تاکہ قلم دا سے حادثہ در پیش وشي نو دې ٹرسٹ نه به موږ اگے ته امداد کولی شو.
دا شان فاضری شہزاد بیا تکړه چې دا پاکستان په دستور کې خو عیسایانو او نور اقلیتونو ته هر قسم مذهبي او سیاسي ازادي ورکړل شوې ده، خو بیا د پارلیمنت او لوکل ګورنمنت سیستم کې د دوی نمائندګي د انتخاب په لار نه بلکې د سلیکشن په توګه کیږي.
ولې چې موږ ته ووټ ته رائټ نشته، موږ کمیو ممبران دی اگر سلیکټ کیږي سینټ نه والا قومي اسمبلی صوبائی اسمبلی ایمن چې کونسلر کمی دی اگم سلیکشن کیږي، نو سلیکشن نه دی پکار، الیکشن پکار دی چې موږ خپل کمی نمائندې دی اگر الیکټو کو.
د عیسایانو دغه مشرانو د ځینې تنظیمونو او غیر دولتي موسسو لخوا د هغې احتجاجونو غندنه وکړه د کوم لمخې چې دوی تورونه لګوي چې دا پېښور د چرچ چودنې زخمیانو او مړو ته معاوضې نه دي میلاو شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زمږه له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د سهار 9:30 بجې سوي بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډي سواره.
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر سرتاج عزیز د نهي پورز سینټ ته ویلي چې افغانستان کې د امن لپاره د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالۍ لپاره د پاکستان لخوا کوښښونه روان دي. د خبر پښتونخوا په بر دیل کې د تیر د پرونیو زمینی ټاکنو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د پیپلز ګوند صاحبزاده سناوله بریالی شوی دی. قومي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام فضل الله منډلي او مسلم لیگ نون د هغه ملاتړ کړی. په خبر پښتونخوا کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د درې ورځنی کمپاین نن وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د صوبې په 15 ضلعو کې روان دی. د دې کمپاین د هدف دی چې څه باندې 450,000 ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کروندګرو لپاره د مرستو رعایت او پورونو په مد کې د 3.2 اربع ډالرو اعلان کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د کروندګرو په یو غونډه کې د وینا پر مهال وکړ. د پاکستان پوځ وایي د دوی او چین ځواکونو د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ګډ مشکونه کړی دی. دا خبره د پاکستاني پوځ لخوا د سه شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې سوې ده. بیان وایي چې دې مشکونو د پنجاب صوبې په اټک کې اونۍ دوام درلود. د خبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د عیسائی ټولنې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دوی ته په کالجونو او پوهنتونونو کې د داخلو لپاره کوټه زیاته کړي. دا غوښتنه دې مشرانو پرون په پېښور کې یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د سه شنبې په ورځ ناوخته په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدو کاته کړې دي. د ښار جوړونې وزارت څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو پر نور مسلو سربیره په افغانستان کې د کور جوړونې او ښاري پراختیا په برخه کې هم د روس پر همکارۍ خبرې کړي. او د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیران د سپتمبر د میاشتې پر 2 نیټه یو بیړنۍ غونډه کوي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه سره وغږیږي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واورېدی چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکي راخستل. راځي چې ورته ورسو.
نن د پیښور د خپرېدونکي مشر ورسپان خپل ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یو سیز په حق لا منفي پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپلې رای بدلولو ته تیار وي. د ادارې په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق له ذهنونو نه وباسي. دریم مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په ځینو ضلعو کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین روان دی خو یره ده چې یو شمېر مور او پلار خپلو بچو ته قطرې ورنه کړي. درې زیاتوي د مولا نسیم الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډېر د ستاینې وړ دی چې پکې نوموړي ویلي د پولیو څاڅکي نه ورکول د یو ماشوم د قتل په معنی دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکاره بیانونه ورکړي او دې لړکې خپل ونډه سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگرس پړ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دی او ریپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن ورس په ورځ زیاتېږي او دا هم ویل کېږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ادارې په وینا چې سپریم کورٹ هم ویلی دی چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نه وي ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي، دا کیس غلا کیږي، ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا، او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 425 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل شي، او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم په خپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلک بے نقابه کړي. نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به یې هم روښانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د بیان ازادي د پوځ تر فشار لاندې ده. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه ورځې د جیل د ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې او لیکي د دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي او کنه. د دواړو مقالو غټې برخې به له اسرار عالم مومن څخه واورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هغه خبرې نشر نه کړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالۍ داسې شکونه مخې ته راځي چې ګینې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسېدلی او ښکارېنه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکوونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کیږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه واسې ژورنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړي دي. نا ارامه غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتېدو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره په روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د نا ارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 100 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پرون یو وار بیا ل خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري کړې دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي چې د سوریه کړکیچ د دواړو لورو د خبرو اترو مهمه برخه وه. ټاکل شوی چې جان کیری به د دیونی په پای کې په لندن کې د برېټانیې د بهرنی چارو وزیر سره هم د سوریه د شخړې په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انس خاورو.
دا په تیرو لسو ورځو کې دریم ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په دې خبرو اترو کې جان کیری هڅه کوي څو د بشر الاسد له رژیم سره د روسیې د پوځي مرستو دلایل معلوم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د بشر الاسد له رژیم سره د پوځي مرستو دوام یوازې د سوریې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو سبب کیږي. تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې سره د خپل هیواد د پوځي مرستې دفاع کړې وه. پوتین ویلي وه له دمشق سره له همکارۍ پرته د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش نشي ماتېدلی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي وه چې په دې برخه کې د روسیې پر پل پل کیږدي. بلخوا د ولسمشر باراک اوباما اداره د بشر الاسد حکومت ته د روسیې د پوځي مرستو لیږد او د سوریې له رژیم څخه د روسیې ملاتړ په غوسه کړي. په هغه وسلو کې چې روسیې دمشق ته استولي زغروال ټانکونه هم شامل دي. روسیې پر وسلو سربیره پوځي سلاحکاران، تخنیکي کسان او د کور جوړونې ډلې هم سوریې ته لیږلي. په عین حال کې روسیې د سوریې په لازقیه ساحلي ښار کې د یوې پوځي هوایي اډې پر پراخولو هم کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي ښایي ولسمشر باراک اوباما په دې اړه خپله له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او دا امکان شته چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ خپلو کې وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چې د دې اونۍ په پای کې جان کیری لندن کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره ګوري چې د سوریې مسله به یې د خبرو اترو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر د جمعې له ورځې د یک شنبې تر ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به یې جان کیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر عبدالله بن زید سره هم د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. برطانیې ته په سفر کې جان کیری د کډوالو په بحران چې اروپایي ټولنه یې ورخطا کړې هم له چارواکو سره غږیږي. روسي چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین پر کړکېچ هم خبرې شوي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د هارون بچا په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم چې وایي ژوند کوم.
சந்தரி ராத்தராவுடாக்கோம் சந்தரி ராத்தராவுடாக்கோம் சந்தரி ராத்தராவுடா அலுவுசமா அலுவுசமா அலுவுசம் அலுவுசமா 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 அலுவுசம் வசரி ராத்தரா
பா دن فرت لخ کری ایل کم زبا دن فرت لخ کری ایل کم زبا دن فرت لخ کری ایل کم زبا دن فرت لخ کری ایل کم منس غری را ترا اوڑا منس غری را ترا اوڑا الوزما 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 وزری را ترا اوڑا الوزما وزری را ترا اوڑا شم شم سنگری را ترا اوڑا شم شم
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د ډلیز امنیت د سازمان غړي هیوادونه وایي د افغانستان وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي چې ورسره د دې هیواد شمالي ګاونډیانو ته هم امنیتي خطرونه زیات شوي دي. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران پرون د تاجکستان په سر شار دوشنبه کې راټول شوي وو او د افغانستان او سیمې پر وضعیت یې په خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
روسیه چې د ډلیز امنیت د سازمان مهم غړی هیواد دی ولسمشر یې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بللی. ولادیمیر پوتین د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د دې سازمان د مشرانو په غونډه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په راتګ په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شوی. نوموړي زیاته کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو حالات نور هم کړکېچن شوي، د تروریزم ګواښونه زیات شوي او په افغانستان کې راټولې شوې افراطي وسلوالې ډلې ګاونډیو هیوادونو ته د ورتلو لارې لټوي. د روسیې ولسمشر وایي وروسته له هغې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ورسره یو ځای ګاونډیو هیوادونو ته د ګواښ خطر هم زیات شوی دی. د ولسمشر پوتین په وینا نور د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ د عراق او سوریې په پولو پورې محدود نه دی پاتې. ولادیمیر پوتین وویل تروریستان ډلې ایزې وژنې کوي، ولسونه د ګډوډۍ او قاطعۍ په لور بیایي، فرهنګي اثار له منځه وړي او امن مذهبي ځایونه ویجاړوي. نوموړي له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او روسیې ته د نشه یي موادو د قاچاق ګواښ هم زیاتېدونکی وباله. ویویل په افغانستان کې نړیوال ځواکونه نه دي توانېدلي چې په دې هیواد کې د تریاکو کار راکم کړي. د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې دوی د دې ګواښونو په زیاتېدونکي بڼه پوهیږي او د محدودېدو کومه نښه یې نه ویني. د ډلیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پراخو هڅو غوښتنه کړې. له دې غونډې وروسته په خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي په دې برخه کې مؤثر ګامونه او د نړیوالو هڅو پیاوړتیا کولی شي د دې خطرونو مخه ونیسي. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم وخت په وخت د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د افغانستان ناکرارۍ د دوی تر پولو وراوختلی شي او د سیمې پر هیوادونو یې غږ کړی چې د افغان حکومت سره دې د هغه سخت دریځو ډلو په ځپلو کې مرسته وکړي چې یوازې افغانستان نه بلکې ټولې سیمې ته یې ګواښ پېښ کړی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د یو شمېر کلو خلک بیا وایي چې د داعش وسلوالې ډلې له خپلو کورونو په زوره ایستلي او په بېلابېلو سیمو کې اوس تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې شپې ورځې تېروي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه کډوال چې ګڼ شمېر یې د اچین ولسوالۍ د ودانۍ شاوخوا په کنډوالو کې ځای په ځای شوي د داعش وسلوالې ډلې څخه شکایت کوي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو لار ده او همداسې ترانزیتي لار هم ده. دا لار به مونږ تر دایمه پورې بندو تر څو زموږ ناره دولت اوري که دولت یې نه اوري مونږ خپله راوځو. دا یو توره کرښه ده، دا به مونږ بندو که دولت زموږ غم وخوړ.
زما د چینارې غم حکومت نه کړ او اوس څه خلک تالا مهربانه چې دې حاجي صاحب ته مزړه خدای کړک دا زموږ بچي که په دغه شګو کې چا پرېښود شګو کې مونږ څوک نه پرېږوره.
یو سپین سرې میرمن وایي چې وسلوالې په کورونو را واوختل او له ډکو کورونو څخه یې محروم کړل.
دا لندر سړی جان خدای ما دې وسره نه وي او بس دغه کافي راغله او بس خیره سره کورونه یې زمونږ وسازله. کافي یې زمونږ ورکړې کړې په دې دنیا کې مالونه یې زمونږ ورکړه چرګان یې زمونږ ورکړه
دا چین ولسوال محمد غالب مجاهد هم دا منی چې د دغه ولسوالۍ اکثره سیمې د داعش او طالبانو په لاس کې دي خو په زغرده وایي چې دولت یې د مقابلې توان لري.
غرنۍ سیمه چې معلومیږي دغه د پیخي سیمه ده. دا پاس غره کې چې تاسو ګورئ
دا په غره په خوا کې دا پوسټي معلومیږي دا د دایښ پوسټي دی دی خواته د بر دی لاسته چې دی دا بیا د اماراتو په دې کلو ولس کې امارات ګرځي خو دواړه ډلې دلته حاکمې دي مونږ کولای شو چې د دې خلکو مقابله وکړو دې ته مونږ تصمیم لرو ډېر زر دې خلکو ته ماتې ورکړو د غرونو به دا خلک لرې کړو
یاد دې وي چې د شینوارو په اکثرو ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې د داعش او طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسي وګړي زیانمن شوي او له خپلو کورونو څخه بې دخله شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
زمږغله مشال راډیو خبري د خبريالانو د ساتنې ټولنې سي پي جي په نړۍ کې د آزادو رسنیو او خبريالۍ لپاره هلې ځلې کوونکو کسان ته د نامونو ورکولو اعلان کړی دی د ادارې په وینا هو خبريالانو ته د رسنیو د آزادۍ اجازه ورکوي چې د خپل کار پر مهال د مرګ له ګواښونو بریدونو زنداني کېدو او نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي دا نامونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې په دې وروستۍ کې په پاکستان کې بیا پر خبريالانو بریدونه شوي او ځینې خبريالان وایي ورباندې فشار زیات شوی دی نور تفصیل په امیر ساحل راکوي
د خبريالانو ساتنې ټولنې کمیټي ټو پروټیکټ ژورنالیسټس وایي د 2015 زیږیز کال لپاره د رسنیو ازادۍ په نوم جایزې له ملایشیا، سوریې یا شام، حبشه او پاراګوای خبريالانو ته د هغوی د مړانې او د خپل کار په ډګر کې د مشکلاتو ګاللو په بدل کې ورکوي د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي پر داسې مهال د رسنیو ازادۍ انعامونو ورکولو اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر ځینو خبريالانو وسلوال بریدونه شوي دي په هغه هیواد کې ځینې خبريالان وایي پر رسنیو د فشار زیاتېدو له کبله د بیان ازادي له خطر سره مخامخ شوي په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون خبريال حامد میر چې تیر کال په کراچۍ کې په یو وسلوال برید کې ژوبل شوی و وایي په یو هیواد کې چې پارلمان هم آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي
په
یو هیواد کې چې عدلیه آزاد نه وي پارلمان آزاد نه وي هلته به رسنۍ څنګه آزادي شي تاسو راته وایاست په جمهوري ډول منتخب حکومت به پر خبريالانو نو څه ډول فشار واچوي له حکومت سره څه داسې لاره ده هر کس چې ټوپک لري هغه فشار اچولی شي نو یا خو له طالبانو سره ټوپک ته او یا له جرنیلانو سره خدا به درته وایم چې موږ چې په دې هیواد کې ژوندی یو نو معنی یې دا ده چې ټول پوه زموږ خلاف نه دی بس یو څو جرنیلان دي چې مسلې پیدا کوي
په
اسلام آباد کې د بی بی سی اردو خبریال هارون رشید وایي کله چې پر خبریالانو فشار زیات شي نو آزاد نظر نه ترلاسه کیږي
که تاسو پاکستان فوج دی او یو طرف ته طالبان دي که طالبان څه دعوا کوي نو هغه به تش چلوي او یا به فوج وایي نو بس هغې باندې به خبر جوړوي که تاسو غواړئ چې هر یو آزاد صحافي په حیث لاړ شم او خپله په خپل نظر به وګورم حالات هغه وکړم نو هغه باندې بیا دواړه خفه کیږي نو هغه آزاد نظر چې دی هغه تاسو ته بیا نه ملایږي صحافت کې
که آزاد نظر ترلاسه نشي نو پر ټولنې یا معاشرې څه اغېز لري په ځواب کې هارون رشید زیاتوي په دې نتیجه کې یو داسې حکایت یا بیانیه جوړیږي چې په یوه مسأله کې ښکېلې خواوې د خپلو ګټو لپاره له ولس سره بیا لوبې کوي
دا خطر پیدا کیږي چې بیا تاسو د دوی چې خپلې کمې اجنډې دي د هغې نه متاثر کېږئ او تاسو ته به خپل یو بالغ نظر به نه ملاویږي یو آزاد نظر به نه ملاویږي نو هغه بیا داسې چې یو داسې بیانیه جوړیږي چې بیا فریقین چې دوی خپل ګټو لپاره تاسو سره بیا لوبه کوي په میډیا باندې
خبريال حامد میر وایي په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ او جمهوري ارزښتونو په لار کې یو خند د غربي هیوادونو تګلارو له کبله هم پیدا شوی ځکه چې هغه هیوادونه د حکومت پر ځای پوځ ته زیات ارزښت ورکوي
واشنگتن سے لندن سے برلن سے فرانس سے جو بھی آتا ہے وہ سیدھا جی ایس کیو جاتا ہے
له واشنگتن لندن برلن او فرانسې چې څوک هم راځي هغه اول د پاو سر دفتر جی ایچ کیو ته ځي او بیا وروسته اسلام آباد ته نو تاسو ته معلومه ده چې پاو ستا ټول قوت غربي هیوادونو ورکړي پاو له امریکا او نور هیوادونو پیسې اخلي او بیا پر موږ بندیزونه لګوي بیا له غرب خلک موږ ته وایي له تاسو سره ډیر زیاتې یا تیرې کیږي او پښتنه کوي چې له تاسو سره څه روان دي د پاکستان پاو له امریکا پیسې اخلي او تګلارې جوړوي د امریکا پیسې او ملاتړ د دوی اصلی طاقت دی
د
پاکستان فوج په بیا بیا لدې تورون انکار کړی چې ګواکې پر خبريالانو فشار اچوي یا استخباراتي اداره ایسای پر خبريالانو په بریدونو او هغوی ته په ګواښونو ورکولو کې ککړه ده خو د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي او د بشري حقوقو یو شمېر ډلې دا غني چې په پاکستان کې اسټابلیشمنت د بیان پر ازادۍ او پر خبريالانو محدودیتونه لګوي
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري په داونس باندې کې لیکوالي حجره ممتاز لیکل دي چې تر کومه د پاکستان په تعلیمي نظام کې اصلاحات نوي سوي او زده کړو ته رسیدل اسانه سوي نوي تر هغه به خلک مجبور وي چې خپل بچي مدرسو ته ولېږي د شاهین بنیرز خدمه مقاله مهم ټکی اورو
حجر ممتاز لکی د پاکستان د امنیتی ستونزو د هواری لپاره د مدرسو په نظام کې د اصلاح خبرې کیږي. د دفاع وزیر خواجه آصف قامی سمدې ته په خپل وینا کې ویلي چې په ملک کې خواوشه شل زره دینی مدرسې دي او په دوی کې یوازې درې یا څلور فیصد داسې دي چې د ترهګرۍ مرسته کوي. په مقاله کې راغلی دي چې په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت بېلابېل تجویزونه مخې ته راځي، خو بنیادي خبره دا ده چې په هیواد کې تعلیمي بحران دی. نو ولې داسې څه ګامونه نه پورته کیږي چې په ټول تعلیمي نظام کې اصلاحات وشي؟ ډېر خلک خپل بچي ځکه مدرسو ته لیږي چې یا خو په سکولونو کې معیاري تعلیم نشته او یا یې دوی خرڅ نشي پورته کولی. دغه شان د جنکو تعلیم ته هم پوره پام نه کیږي. که چېرې خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې بچي یې ښه زده کړه وکړي او سبا د خپلو کورونو مالي ستونزې هوارې کړي، نو ډېر خلک به ارومرو خپل بچي سکولونو ته واستوي. د لیکوالي په وینا په کلیوالو سیمو کې سکولونه په داسې ځای کې جوړ کړل شوي دي چې زده کوونکي ورته نشي رسېدی، او دا بادې د ډېرېدو سره سره د سکولونو په شمېره کې هغه شانتې ډېروالی نه دی راغلی کوم چې پکار دی. حجره ممتاز په پای کې لیکلي دي چې په ملک کې د غریبۍ د ستونزې د هواري لپاره تعلیم ته وده ورکول ډېر مهم دي، خو تر کومه چې د سرکاري سکولونو شمېر او معیار ښه شوی نه وي، تر هغه به خلک مجبوره وي چې خپل بچي مدرسو ته ولیږي او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ستونزه به لا پسې پیچلې کیږي.
د مشال رادیو د لومړي سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا په پای کې ستاسو پام د صادق افریدي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. وروسته به خبرې ګړې پیل کړو.
ولو کور نه یو کې دوا زنا چی بولو ندی او گورا سین تو نا چی د پاسا پری بولو ندی